ماستر کنفرانس کوربه دی.
بیا هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. په هرات کې د انتخابات خپلواک کمیسیون د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دلته به د رای ورکولو هیڅ یو مرکز هم ونه تړل سي. په داسې حال کې چې مخکې د ګلدران ولسوالۍ له شپږو سیمو څخه د رای ورکولو د ځینو مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړل سوی و. شرف الدین ستانکزی په دې اړه له هراته راپور لري.
په هرات ولایت کې د مدني ټولنو ځینې فعالین او ګلران ولسوالۍ خلکو خپله سیمه کې د ولسمشر د دوهم پلټاکونو د امنیت په تضمین ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د امنیتي دلایلو په نوم د شپږ ټاکنیز مرکزونو د نه پرانیسته کېدو حال ورکړ شوی ده. د دا ډول کسانو له منځه څخه به د بېلګې په ډول د څو تنو خبرې واوري چې په هرات کې د افغان ملت ګوند ولایتي دفتر مشر معروف ازلي په خبرو پیل کېږي.
په ګلران کې دغه جملې دوی پنځه مرکز پیشنهاد کړي وو چې دا باید بند سي. دوی هغه مرکزونه وو چې یو چای شور په نامه مرکز دی، یو چای شیرین دی، چای ګلګل دی، چای بنیاک دی، داسې یو بل نومم دی هغه میر دی وسدا وسته دا د پښتنو سیمې دي او دوی متاسفانه ښه قضاوت نه کړی او دا ویل ټاکنو خپلواک میسون چې دا باید بند.
زه د هرات یو منتخب وای کلم دا درته ویلی سم چې د هرات باستان پنځلس ولسوالۍ لس ناحیې په شمول د لوی شیندن ټول د انتخاباتو په انتظار دي او ټول ننوي پیساده د انتخاباتو ته آمادګی لري او آمادګی نیولې. دا که یو څوک اعتراض پر دې باندې لري چې پلان سید ته پلان ځای څخه استکون یوازنی ولسوالي چې تر دغه ساعته موږ احساس د امن پکښ کوي کوي هغه د ګلرام ولسوالي ده.
دوی دا خبرې د مربوطه ستونزو د حل لارو چارو یو غونډې په ترڅ کې وکړي. دولت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په ډاډ سره ازادي راډیو لاري وویل چې په سیمه کې د ټاکنو لپاره کومه امنیتي ستونزه نشته. د ګلران د خلکو اندېښنه مې په هرات کې د ټاکنو خپل و کمیسیون مشر زی احمد زیا سره په ټلیفون سره شریک کړی وی ویل داسې یو خبر شوی و مګر بیرته ستونزه هواره او په ګلران سربیره د هرات پنځلس کونو ولسوالیو کې به مراکز پرانستل شي. یو څه تغییرات په دورستیو کې راغلي و مګر بیرته ستونزه هواره شوه. هیڅ کوم یو سایت به ونه تړل شي. په ټول هرات کې څلور سوه څلور شپېته مراکز د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره لرو. همدارز د هرات د امنیت چارو قمندان جنرال عصمت الله علیزي ازادۍ راډیو ته ویل د هرات په هیڅ کومه ولسوالۍ او مرکز کې د امنیت ستونزه نه لري. د امنیت قمندان د خبرو په دوام زیاته کړې تیر مهال ټاکنو کې د ګذر او پښتون زرغون ولسوالیو کې څه امنیتي ستونزې لرلې مګر په مربوطه ولسوالیو کې د طالبانو یو قمندان غلام یحیی سیاوشانی په وژنه تیرو دوه اونیو کې یو سلو نه تنه وسله ول پلویانې دولت سره یو ځای ګڼ شمېر مړه او یا هم له سیمې نور وتښتېدل.
بلې خواته افغان حکومت له انتخاباتي کمیسیونونو څخه هیله کوي چې په تیرو انتخاباتو کې د هغه کسان چې درغلې کړي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د افغان ولسمشر ویان همایون حمیدزاده پرون په کابل کې د دغو څرګندونو تر څنګ یوې غونډې ته وویل که څه هم د انتخاباتو په لومړي پړاو کې درغلې په دې کچه نه وي چې بیا ځلي انتخابات دې ترسره سي، خو ولسمشر کرزي بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرېکړه ومنله. په دې اړه له کابله زموږ همکار اجمل تورمان راپور وړاندې کوي.
افغان دولت وایي هغه کسان چې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې په لاسوهنو تورن دي عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپیژندل شي. د ولسمشر حامد کرزي ویان همایون حمیدزاده د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا د اړوندو کمیسیونونو دنده ده نه د افغان دولت. دی وایي دا د اړوندو کمیسیونونو دنده ده چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. دغه کار باید د اړوندو کمیسیونونو لخوا ترسره شي. موږ هغه څوک نه یو چې په دې برخه کې پریکړه وکړو. تر دې دمخه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د دغه کمیسیون د غړیو په یو 200 کسیز لست کار کوي چې ویل کیږي د لومړي پړاو د انتخاباتو په درغلیو کې ښکیل و. ښاغلي حمیدزاده د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګوندي طالبانو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړې ده وویل چې په دې اړه یې څه نه دي اورېدلي، خو خلکو ته په کار ده چې په انتخاباتو کې په ګډون سره خپله ملي دنده ترسره کړي.
خوانه خود افغانستان خلق دوی خپل پیږي چې دوی مسولیت لري. نارینه او خزه ټول چې خپل قانوني حق سره په استفاده دوی انتخابات په ورځ باید راوځي او خپل حق نه استفاده وکړي.
افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونه ویلي چې د انتخاباتو د خامنیت په خاطر په یو ستر پلان کار کوي. تاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتو دوهم پړاو د لړم د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره تیاری له تیرې پنځشنبې څخه کله چې د انتخاباتو د دوهم پړاو د جوړېدلو خبره وروستۍ شوه پیل شوی دی.
د
افغانستان د ولسمشری د دوهمه مرحله د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه پوښتنه او وړاندیزونه د ازادي رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 00022 3381. ستاسو سبچیوی پیغامونه د ازادي رادیو په خبرونو کې لکار پوهانو او مسؤولو مقاماتو سره شریکو. 00022 3381 مهیروي.
لکه څنګه چې مو د خبرونی په پیل کې واوریدل، په کابل کې د نن ورځې په حمله کې چې د ملګرو ملتونو پر یو میلمستون وسوه، د شپږو بهرنیو کارکوونکو په ګډون 12 کسان ووژل سول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر وین علیم صدیق د کابل د نن ورځې د پیښې په اړه رسنیو ته وویل:
Three
وسلوالو چې لږ تر لږه یو ځانوژن کوي وو، په کابل کې پر یو میلمستون برید وکړ. په دغه میلمستون کې د ملګرو ملتونو کسان وسیدل. وسلوال میلمستون ته دننه سول او جګړه پیل شوه. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د پېښور ښار په خیبر بازار کې هم نن یو چاودنه سوي چې شاوخوا 1500 کسان پکې وژل سوي دي یا هم ټپیان دي. او اوس د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې وسلوالو څلور قومي مشران وژلي. بلې خواته په سیوري ولسوالۍ کې څلور کوچیان وژل سوي دي. په دې اړه لسیمه د ازادي راډیو خبریال دواخان مینهپال راپور لري.
د زابل د امنیت امیر ډګروال جیلانی خان فرایی وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې له څلورو قومي مشرانو سرونه غوڅ کړي دي. د وویل چې دغه قومي مشران یې د دې ولسوالۍ له بیلیو بیلیو کلیو راټول کړي او وروسته یې د جعفرو په سیمه کې ترې سرونه غوڅ کړي دي. نوموړی وایي چې په دې اړه پلټنې کوي چې ولې وسلوالو طالبانو دغه قومي مشران وژلي دي. قسم امنیتي چارواکي په دغه پیښه کې د وسلوالو طالبانو لاس بولي، خو تر اوسه چا د دغو قومي مشرانو د وژنې پړه په غاړه نه ده اخیستې. له بله پلوه د امنیت امیر وایي چې څلور کوچیان چې دوه پکښې ماشومان دي، نن د سیوري په ولسوالۍ کې د یو مین په چاودنه کې وژل سوي دي.
سیوري و د شینکی په لاره کې هلته قاب مخکې د طالبان لخوا په یو ګرځبه کې یو مین چاپاتې شوي وو. دلته څلور نفره کوچیان ترکې شوي دي. دوی داسې فکر کړی دي چې دا به ازدابه یې ورته کښېنستلی دي چې دا وباسي. انفجار کړی دي، څلور سره خطر رسولی دي چې دوه کوچنیان په چی کې دي، دوه غټ خلک.
جیلانی خان فرایی هم دارنګه زیاته کړه چې د دې ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې په یوه وسلواله نښته کې درې وسلوال طالبان وژل سوي دي. نوموړی وایي چې پېښه تر یوه برید وروسته رامنځته سوې ده چې د ده په خبره دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې اته دولتي سرتیري وژلي او دوه موټران یې ویجاړ کړي دي. قاري یوسف یې دا وکړه چې د دې ولایت په شاري صفا ولسوالۍ کې هم 15 دولتي سرتیري وژلي دي، خو د امنیت امیر یې دا ناسمه وبلله.
و مرودل چې زابل په شاجوی ولسوالۍ کې وسلوالو له څلور قومي مشرانو څخه سرونه پرې کړي دي. بلې خواته د ختیځو ولایتونو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې له ولسي خلکو وغوښتل چې په دویم دور انتخاباتو کې خامخا برخه واخلي. دغو مشرانو ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د امنیت په تامینولو کې به له امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د افغانستان د ختیځو سیمو قومي مشرانو په یوه لویه غونډه کې د دویم دور په انتخاباتو کې د ګډون غږ وکړ او د ختیځو سیمو له خلکو نه یې وغوښتل چې اهل کاندید ته رایه ورکړي. د ختیځو سیمو قومي مشرانو وویل مخکېني انتخابات په ناقانونه توګه دویم دور ته پاتې شوي او دا ځل باید افغانان یو ځل بیا د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره راووځي. د نورستان ولایت یوه قومي مشر حاجي عبدالصبور وویل:
ثابته به کړو چې افغانستان کې چې چا اکثریت وړی دی هغه د اکثریت اهل دی، هغه د اکثریت حقدار دی، او کوم خلک چې د افغانستان د اکثریت رای ته احترام نه لري دا د مداخلو نتیجه ده، دا د افغانستان نظام ته په بې‌اعتنایي نظر دی. مونږ په دې ملت غږ کوو، راځئ وحدت تامین کړئ چې زمونږ انتخاباتو ته تقلب ویلی دی او زمونږ د رایو اکثریت ته لاسوهنې ویلی دي او زمونږ د اکثریت توهین یې کړی دی. مونږ د بیا د پاره د ختیځ ولایاتو په ولسونو غږ کوو چې هم په هغه محلونو کې او په هغه مرکزونو کې د دې مظاهره وکړي چې تاسو رایګانې په حق ورکړي، ستاسو انتخاب په حق دی.
د لغمان قومي مشر او دیني عالم مولوي فیاض وویل:
نو مونږ وایو چې راځئ ټول دا صندوقونه داسې دسې ډکو، دسې به درته ډک کړو چې په وړلو باندې استومان شي او تا ته به دا ثابت شي چې دا په تقلب ډکو. که څنګه کوئ چې اسلامي موضوع ده، زه من حلس یو ملاله ده چې اسلامي موضوع ده. کوئ چې د غرب په خلاف ده، د غرب په خلاف ده. او کوئ چې لسانی موضوع ده، لسانی موضوع ده. کوئ د غیرت موضوع ده، د غیرت موضوع ده.
د ننګرهار د شینوارو قومي مشر حاجی ملک نیاز وویل د کرزی په ګټرای غیر قانوني باطل شوی
طلاق په ټول 15000 کم کې شپږ سو کوټونه چاچولي او دا بیره د ځینو کله پښتانه او کدا چې غلط یا کمکل یا نه بیا سره چې پیو شو هغه له خپل کام هر کام سزا ورکا ته ځوړی دا غلطه کړی
ننګرهار د ولایتي شورا مرسیال مولوی عبدالعزیز وویل دا ځل به اهل او نااهل معلوموي
انتخابات کې برخه واخلئ او د افغانستان دشمنان په دې خوشاله کوي چې موږ انتخابات به ناکام شي او څوک چې موږ ته مناسب ښکاري هغه ته باید موږ تاسو ووټ ورکړو د افغانستان د خلکو څوک ډېر رحمېږي د مجاهدینو او د علماو په طرف باندې او د افغانستان په مخ کې تاریخ کې خدمت کړې ده هغه ته باید موږ ووټ ورکړو
سره له دې چې دویم دور انتخابات اعلان شوي خو په ختیځو سیمو کې له یوه دوه غونډو پرته په پراخه کچه د کمپاین لپاره تر اوسه کاندیدانو څه نه دي کړي
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم مرحله په حق له هر ورځ مرکه بحثونه پوښتنه او تحولات په ازادي رادیو کې واوري
دا محل په کابل کې د ماپښین 2 بجې او 33 دقیقې دي د افغانستان د عامه روغتیا وزیر چې د مور او ماشوم د روغتیا په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایتوپیا ته تللی و پرون یې په کابل کې د خپل دغه سفر په اړه یوې غونډې ته معلومات ورکړل ښاغلی فاطمی هیله وښوده چې د میند او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې به د مرستې په خاطر نړیواله ټولنه نور هم افغانستان ته پام واړوي په دې اړه له کابله زموږ همکار اجمل تورمان راپور لري
د افغانستان د امیروختیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وایي هیلمند چې د اديس ابابا په کانفرنس کې تر ګډون وروسته به د نړیوال ټولنې نور مرسته هم ترلاسه کړي ډاکټر فاطمی چې په دغه کانفرنس کې تر ګډون وروسته د سې شنبې پورز په کابل کې یوې خبری غونډې ته خبري کولې وویل چې موږ په تمایندو او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې په لحاظ سي داشان جاری وساتو
امروز هیئت افغانی که به جای ما شرکت میکنه
دی وای نن چکم افغان پلاویز ما پر ځای ګډون کوي یو شمیر سرچینې هیوادونو ته ځانګړي کیږي چې ان شاء الله افغانستان لکه څنګه چې د دوی مرستو ته په سمه توګه پانګه چونه کړی ده او د ماین او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې خیم کانات په واک لري دغه سرچینې بخپل کړی دا هغه څه دي چې پرون ما سره ژمنه وشوه د مور او ماشوم د روغتیا د کانفرنس د ایتوپیا په پلازمینه اديس ابابا کې جوړ شوی و او د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو او لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وویل چې په افغانستان کې د ماین دوه ماشومانو د مړینې په کچا کې د پام وړ بدلون راغلی دی او اوس هر کال په یو لک میرمنو کې یوازې 900 میرمنې د زیګون پر مهال سا ورکوي خو د ښاغلي فاطمی په وینا په دغه برخه کې د پرمختګونو سره سره یو شمیر ستونزې هم شته چې د هواري لپاره یې هڅې روانې دي
ستونزې یو سیاسی دی چې سیاسی منظور می پاغی که امنیتی مسائل دی هغه ولایت چې نام ندی لکه په جنوب د افغانستان کې او په شرق د افغانستان کې مون په ټولو ځایو کې مشکل نه لرو فقط په 15% کلو باندو او ولسوالیو کې دوه په دغه ولایتو کې په انعنوي توګه خزه نه حاضریږي چې باید دی تربیه شي په حیست قابله جغرافیایی مشکلات ځکه چې سرک نشته
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د 3000 په شاوخوا کې قابلې روزلې دي او په پام کې نه چې 15000 نورې هم وروزل شي خو ویل کېږي چې اکثره روزل شوې قابلې د بیلابیل ستونزو له امله په لورو پرتو سیمو ولایتونو کې د کار کولو لپاره زړه نه ښه کوي او د خلکو ستونزه لکه څنګه چې وه هماغه شان زړه په زړه پرته ده دغه شان خلک په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او زیږنتونونو د نشټوالي له امله شکایت لري او وایي چې دوی مجبور دي چې خپل ناروغان په ډیرو ستونزو د کابل تر روغتونونو را ورسوي دا په داسې حال کې چې د کابل ښار زیږنتونونه او روغتیایي مرکزونه هم د ډیرو ناروغانو د درملنې امکانات نه لري او د ډیرو ناروغانو د مراجعې په صورت کې د ناروغانو روغتیایي حالت ته سمه پاملرنه نه کیږي
و امرودل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر چې د مور او ماشوم د روغتیا په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایتوپیا ته تللی و په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې هیلمند په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه سي او نړیواله ټولنه به یې مرسته کوي بلې خواته د کورنۍ چارو وزارت د حیاتي احصایي مسؤلانو د ختیځو ولایتونو له قومي مشرانو او روغتیايي کارکوونکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه د احصایي د دفتر مسؤلانو د ننګرهار کونړ لغمان او نورستان یو شمېر قومي مشران او روغتیايي مسؤلان جلال آباد ته ورغوښتي وو د دې غونډې په اړه لسیمې زموږ خبریال راپور راکوي
پرنګرهار کې د حیاتی احصائیې د چارو مشر سید برهان نهار وویل د نوزیږو ماشومانو د ثبت کار د افغانستان د آینده پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. ده وویل
په اول سر کې د نوي پیدا شوي ماشوم یو رسمي ثبت ده چې د هغه په قانوني توګه ثبتول دي. د یو ماشوم د موجودیت په ټولنه کې چې دغه د کارت په ذریعه باندې د ماشوم د موجودیت څخه دفاع کوي چې ماشوم دنیا ته راځي باید ثبت شي او فائدې ډیرې دي. په لومړي سر کې د ماشوم دقیقه نیټه ده، ورځ، میاشت او کال پدې کې. په خو به چې موږ تذکری توزیع کولې د ادباو لپاره، په هغه کې به فرضاً که په پودهود په میاشت کې به یو ماشوم وشو، یو کلن به وکړ د حمل په میاشت کې، چې په دې کې به دولس میاشت یا یولس میاشت تفاوت به و. اوس موږ دقیقه نیټه د زیږیدنې د کار د مخې نه د ماشوم ورځ، میاشت پکې دغه کېږي چې په آینده کې د ماشوم دقیقه نیټه موږ ته ښیي او د ماشوم سره ډېرې زیاتې فائدې لري. مثلا په حقوقي لحاظ یو ماشوم جرم کوي، په هغه کې که چیرته دقیقه نیټه یې په ماشوم باندې یو ډول قانون تطبیقیږي جزایی، او په بالغ انسان باندې بل.
ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو سیمیز مشر ملک نعمت الله وویل دوی به د روغتیایي کارکوونکو سره په دې برخه کې ارومرو مرسته وکړي.
دا ډیر د افغانستان خلکو ته ګټه لري او یو خو زموږ ایسایه دقیقه کیږي، بل خلک په دې پروګرام باندې آګاه کیږي. خو نو سفتې د لاغه به یا مړ کېدل هم پاتې کېدل، اسه په میراث مسله کې هم پورته جنجال پیدا کېده، ساغه اولاد هم به برخې دغه پاتې کېدل. اوس خو سفت شي اولاد هغه د پلار په دغه کم برخه پیدا کې بیرته د حکومت سره راجستر شي، چې حکومت کې مې اوس برخه یا خپل پوس کې حسابيږي.
په کورنیو چارو وزارت کې د حیاتی احصائیې رئیس اسدالله نیازی وویل دوی د افغانستان څلور ویشت ولایتونه تر اوسه تر پوښښ لاندې نیولي.
موږ تقریبا څلور ویشت ولایتونه د دغې پروسې عملا ایسا کې موږ کار شروع کړی ده، او فعلا دپاره هغه لس ولایته پاتې دي. دی موږ هم تصمیم لرو چې سږ کال په خیر سره دغه پروسه پکې عملا تحت پوښښ ونیسو، او دغه ټول ولایتونه زموږ د افغانستان کې چې هر چیرې ماشوم پیدا سي هغه موږ ثبت کړو، راجستر کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د حیاتي احصائیې د کار پیل ته خوشاله دي او د خپلو نوزیږو ماشومانو د آینده لپاره ورته دا یو ضروري کار ښکاري.
د ایشیا فاونډیشن تازه نظر پښتنه ښیي چې اوس هم زیات افغانان تر یوه ځایه راتلونکي او دولتي چارو ته په ښه نظر ګوري. د دې ادارې په پنځمه نظر پښتنه کې د بېلابېلو مسایلو لکه امنیت، بیا جوړونې، حکومتداري په اړه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پښتنې سوي دي. د ایشیا فاونډیشن ادارې چارواکو پرون په دې اړه په کابل کې خبرلانو ته معلومات ورکړل. د ازادي راډیو خبریال مسوم میوندې په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن ادارې د پنځمې نظر پښتنې له مخې په عمومي ډول د هیواد عام خلک د ناامنۍ، بیکاری، خراب اقتصاد، اداري فساد او ځینو نورو ستونزو سره مخامخ دي. د نظر پښتنې دغه پایلې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دې ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوې. د ایشیا فاونډیشن ادارې یو مسؤل فضل ابي حقبین وایي دغه نظر پښتنې په مخامخ توګه د افغانستان په څلور دېرش ولایاتو کې د هغو شپږ زره څلور سوه ښځو او نارینو څخه سوي چې عمرونه یې تر اتلس کالو ډېر وه. شغلی حق بین وای دغه نظر پښتنه شي چې ځینی خلک د دولت لکارو څخه خوښ دي. همدارنګه 30% افغانان په دې باور دي چې دا هیواد په سمه توګه پر مخ روان دي، خو په سلو کې نونس د دې برعکس فکر کوي.
مردم به باور استن کې کشور
20% کې خلک په دې باور دي چې دا هیواد په بشپړه توګه پر مخ تک کوي. دولتي چارې په ځانګړي توګه د معرف او امنیت په برخه کې بیا هم یاد شوي او دواړه ډیر ښه ګڼل شوي.
د دې نظر پښتنې له مخې چې د افغانستان په نږدې 900 کلو کې سوي د خلکو مهمې غوښتنې سړک، برېښنا، پاکې اوبه، روغتیایي اسانتیاوې او ښوونه او روزنه بلل سوي. شغلی حق بین وایي په دې نظر پښتنه کې د نارینه ترڅنګ د ښځو ژوند ته هم کتنه سوي. دی وایي چې ښځې هم د نارینه په څیر له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي.
بزرگترین مشکلات زنان
د ښځو ډېره لویه ستونزه یعنې بېسوادي نسبت تیر کال او 2008 او 2009 کلونو ته لوی شمیره 9% ګڼل شوی. همدارنګه بیکاری هم د نورو کلونو پرتله 28% ډیره شوی ده.
ایشیا فاونډیشن یو غیر دولتي اداره ده چې د 2002 کال وروسته په افغانستان کې د پرمختیايي سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو په برخه کې کار کوي. د ادارې د 2003 کال وروسته په افغانستان کې 15 نظر پښتنې کړي. ویل کېږي چې دا ډول نظر پښتنې مخکې هم د نور موسسو لخوا په افغانستان کې سوي، خو ډېر خلک په دې باور دي چې دغه ډول نظر پښتنې په ځینو ځانګړو سیمو کې کیږي. دوی وایي دا ځکه چې په لیرو غرنیو او ناامنو سیمو کې دغه ډول نظر پښتنې نشي ترسره کېدای. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
و امرودل چې د ایشیا فاونډیشن تازه نظر پښتنه شي چې اوس هم افغانان تر یوه ځایه راتلونکي او دولتي چارو ته په ښه نظر ګوري. سیمه ییزو مسایلو ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورسېده. د هیلری کلینټن د دې سفر په اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د پاکستان د سرحد ایالت مرکز پېښور ښار نن یو وار بیا یوې قوي چاودنې ولړزاو. دا چاودنه د چوکیادګار سره په خوا کې د پیپل منډۍ په سیمه کې وشوه. په دې چاودنه کې 45 کسان وژل شوي او د 120 نه زیات نور ژوبل شوي دي.
دغه رپورټ به تر شېبه وروسته تاسو ته وړاندې سي چې د پېښور په خیبر بازار سیمه کې چاودنه شوې ده. تقریبا 1.5 کسان په دې چاودنه کې مړه یا هم ټپیان دي. اوس هم د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د سفر په اړه رپورټ اوري چې نن اسلام آباد ته رسیدلې ده. هیلری کلینټن دلته له دولتي چارواکو سره کتلي دي. په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اسلام آباد د چکلاله په هوایي ډګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن ته هرکلی وویلو. د پاکستان دولتي خبري ایجنټس اے پی پی لیکي چې میرمن کلینټن د درې ورځو په سفر اسلام آباد ته راغلی او د دې سفر په ترڅ کې به نوموړي د جمهور رئیس آصف علي زرداری، صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشی او نورو مقاماتو سره هم ګوري. د پاکستان آزادو رسنیو د خبر هم خبر کړی چې هیلری کلینټن به د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار څخه حمله دنه کوي او خی هلته به د مسلم لیگ نون ګوند د مشر میاں نواز شریف سره هم وګوري. میرمن کلینټن اسلام آباد ته رسیدو مخکې په واشنگتن کې د پاکستان جیو خبری کانال ته په مرکه کې ویل چې هیواد د پاکستان سره خپل اړیکو ته خورا زیات اهمیت ورکوي.
Well, I think both President Obama and I are committed.
جمهور رئیس اوباما او زه دواړه د پاکستان سره د خپلو اړیکو پیاوړي کولو ته ژمن یو. موږ نه غواړو دا اړیکې یوازې د دواړو خواوو د حکومتونو، فوجونو او استخباراتي ادارو پورې محدود پاتې شي. موږ د دواړو خواوو د اولسونو ترمنځ ښه روابط ټینګول غواړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالباسط وایي پاکستانی لوری به هڅه کوي چې د میرمن کلینټن سره د خبرو پر مهال د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ په سیاسي او اقتصادي چارو کې پرمختګ وشي. عبدالباسط وایي د خبرو په ایجنډا کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ، د افغانستان حالات او نور دوړخیزه معاملات هم شامل دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي د امریکا د وروستیو مشروطو مرستو د اعلان په ترڅ کې چې پاکستان کې کومې ناندرۍ راپورته شوې وې، د امریکا متحده ایالات پرې اندېښمن شوی و او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو هڅه کیږي. د پاکستان د سیاسي چارو یو کارپوه نجم سیټی په دې اړه وایي د کیری لوګر د مرستې په لایحه باندې چې کومې ناندرۍ وشوې، امریکا په هغې ډېر اندېښمنه ده. امریکا غواړي په دې اړه موجودې ټولې اندېښنې ختمې کړي. د میرمن کلینټن دا سفر د ډېر وخت نه ترتیب شوی و، خو اوس په دې ورځو کې چې راځي مقصد یې دا دی چې پاکستان ته روښانه کړي چې د دوی حکومت د امریکا د هر پخواني حکومت نه زیات د پاکستان سره مرستو ته ژمن دی. میرمن کلینټن به په دې سفر کې د اکتوبر په 18 نیټه په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د فوج د پیل شوو عملیاتو په اړه ځان خبروي او د دې خبرې څارنه به کوي چې د پاکستان فوج په دغو عملیاتو کې د څومره دقت نه کار اخلي.
قدرمن اوریدونکو، و مې اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورسېدله. په دغه ښار کې د پاکستان له مهمو جګپوړو چارواکو سره وکتل، له نویو ژمنو او نویو څرګندونو سره. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، په کابل کې نن په یوه حمله کې د ملګرو ملتونو د شپږو کارکوونکو په ګډون 12 کسان ووژل شول او 100 تنه نور ټپیان شول. پېښور هم نن آرامه نه و. د پېښور ښار خیبر بازار ته نږدې په پیپل منډۍ کې نن چاودنې شاوخوا 1.5 کسان وژلي یا هم ټپیان کړی دي. د دې پېښې له جزئیات مو د پاکستان د ازادي راډیو خبريال خبروي.
د پاکستان د سرحد ایالت مرکز پېښور ښار نن یو وار بیا یوې قوي چاودنې ولړزاو. دا چاودنه د چوکیادګار سره په خوا کې د پیپل منډۍ په سیمه کې وشوه. په دې چاودنه کې 45 کسان وژل شوي او د 120 نه زیات نور ژوبل شوي دي. د پېښور ښار یو امنیتي مسؤل صاحبزاده انیس وایي دوی نشي ویلی چې دا ځان وژونکي حمله وه که د موټر بم چاودنه. په کوم مارکیټ کې چې چاودنه شوې هلته موټر دننه نشي وتلی. نو زموږ د تحقیقاتي ادارو پلټنې به روښانه کړي چې دا د ځان وژنې حمله وه که بمي چاودنه. تر دې ګړی زموږ ټوله توجه د خلکو د ژغورنې په لورې ده. چاودنه د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه چاینا مارکیټ کې وشوه چې تر څنګ یې د پېښور کوچي بازار او مینا بازار سیمې هم موقعیت لري. د چاودنې له امله ګڼ شمېر دوکانونو او موټرونو اور واخیست او لږه شېبه پس یوه ودانۍ هم په سیمه کې راپرېوته. په پېښه کې ټپي او وژل شوي کسان د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته رسول شوي دي. په دغه او نورو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د روغتون مسؤلین وایي په وژلو شوو او ټپیانو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. د پېښور دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې د تیرو څو اونیو راهیسې په پېښور ښار کې جدي امنیت نیول شوی دی. د ښار په بېلابېلو څنډو کې د پولیسو مامورین د امنیت د ساتلو لپاره موظف دي او ښار ته د ننوتونکو خلکو تلاشي هم اخیستل کېږي، خو د دې باوجود هم نه د چاودنو او نه د ځانمرګو بریدونو مخه نیول شوې ده. د ښار د پولیسو یو مشر عزیز خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د دا ډول پېښو مخه نه نیول کېږي وایي: د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار وایي ترهګر دا ډول بریدونه د دې لپاره کوي چې وزیرستان او سوات کې د پاکستان د فوج د عملیاتو مخه ډب شي او حکومت روغې جوړې ته غاړه کېږدي. نوموړی زیاتوي: د اکتوبر میاشت د ټول پاکستان دپاره په عمومي ډول او د پېښور دپاره په خصوصي توګه ډېره خونړۍ او مرګونه وه. برید کوونکو صدر، خیبر بازار، حیات آباد او اوس په پیپل منډی کې ولسی خلک پنه کړل، خو خلک نن هم حیران دي چې د دوی طالبانو سره څه دښمنی ده او طالبان دوی ولې په نخښه کوي. خو دا ډول بریدونو پړه که څه هم حکومت د طالبانو په غاړه چوي، خو هغوی یې هم مسؤلیت نه مني.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په جریان کې مو اوریدل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د یو دفتر پر میلمستون وسلوالو حمله وکړه چې په دې حمله کې ټولټال 12 تنه ووژل شول چې اکثر یې د ملګرو ملتونو د دفتر کارکونکي و. په دې پیښه کې ځینې کسان ټپیان شوي هم دي. د حمله په جریان کې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نشته هم وسوه. په پیښه کې پیښه چې د کابل په وخت د سهار پر 5 بجو او 1:30 دقیقو پیل شوې وه، څو ساعته دوام وکړ. په کابل کې امنیتي چارواکو وویل چې درې وسلوالو غوښتل دغه میلمستون ته دننه شي. لومړی ځینې بهرنیان غمل کې، خو په سیمه کې د وسلوالو کسانو او حکومتي چارواکو ترمنځ نشته هم وسول. دغه راز مو د خبرونې په وروستۍ برخه کې واوریدل چې د پېښور ښار خیبر بازار ته نږدې په پیپل منډی کې نن چاودنې شاوخوا یو نیم سل کسان ووژل یا هم ټپیان کړل. قدرمن اوریدونکو، که چیرې تاسو نسئ کولی چې د ورځې په جریان کې ازادي راډیو واوري، کولی سئ ویب سایټ ته ولاړ سئ. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې د خبرونو مطالبو ترڅنګ عکسونه هم موندلی سئ: ازادي راډیو .com، ازادي راډیو .org.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ: په کابل کې 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
قدرمن اوریدونکو، د محل په کابل کې د ماپښین 3 بجې کېدونکې دی. جاوید نعیمی پس لډیر وخت د سټوډیو ترغلی له یو بنډل کاغذونو سره نعیمی